احمد شبریم دا ازادي راډیو دا تو به جوړ خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې د یوناما مشر خبرداري وکړي.
نن دا فرصت لرو چې د ناورین مخه ونیسو. په ډاډ سره ویلای شم چې دا یو ناورین به د افغانستان له سرحدونو وړاندې هم ناوړه عواقب ولري.
د بورالاینس دا هم وایي چې د یوې میاشتې په جګړو کې تر زرو ډېر ملکي افغانان وژل شوي. دا به هم واوري.
وسلوالو طالبانو په سلما او شاوارس پن باندې بریدونه کړي دي.
په خوست کې تر سلو ډېر ډاکتران او ډاکترانې فارغ شول. ډېر د
خوښۍ ځای دی، ډېر د خوښۍ یو. د دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته تخصص په پروګرام کې هلې ځلې وکړي، موږ سره کومک وکړي.
د نور بس ته په خبرونه کې دا مسله څېړو چې روسي جګړو د افغان میرمنو پر روغتیایي خدماتو څه اغېزې کړي. تر هر څه مخکې خبرونه. افغان ځواکونه په شبرغان کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د ور اړولو ادعا کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د مشر دواخان مینپال ترور په کلکه وغندل شو او اروپایي ټولنه به د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالب وسلوال له درنو تلفاتو وروسته د جوجان نه مرکز شبرغان ښار څخه په شا تمبول شوي دي. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تازه دمو ځواکونو رسېدلو سره او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په انسجام ورسره د پولیسي خلکو مرسته او ملاتړ د دې لامل شو چې نه یوازې شبرغان ښار له دوی نه بیرته ډېر ژر پاک سي او ونیول سي، بلکې دوی ډېر زیات تلفات هم ورکړل. تر سلو پورې د دوی مرګ ژوبله رسېدلې ده. دوی د شبرغان ښار له سندو څخه په شا وتنبول سو.
شاغل ستانکزي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل او طالبانو هم د دې څرګندونو په ارتباط تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې جګړو په روسیو څو اونیو کې زور اخیستی او په دې ترڅ کې پرون د نیمروز ولایت مرکز زرنشار د طالبانو په لاس سقوط شو. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د رئیس ترور د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په کلکو ټکو وغندل شو. دواخان مینپال پرون په کابل کې په یو تروریستي برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو ومانه ووژل شو. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر بار برا وډ وارد د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو په بیړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال وویل
د هدفي وژنو شواهد سته. د حکومت تر رسنیو د مرکز د مشر دواخان مینپال د خواشینوونکي قتل په ګډون حکومتي چارواکي وژل سوي. موږ د اقلیتونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د بشري سرغړونو، جبري ودونو، د ډال په توګه د ملکي وګړو د کارولو او د ملګرو ملتونو پر ودانیو د حملو له کبله اندېښمن یو.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن، په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وان برندت، د افغانستان د بشري حقونو خپل واکمیسون او نورو کورنیو او نړیوالو مؤسسو او شخصیتونو هم پر ټولنیزو شبکو په خپلو بیانونو کې د مینپال وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو وروستي بریدونه له نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه او یو بشري ناورین بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د زمري په 14مه د طالبانو د حملو د سختولو، د دې دلیل خو د بشري سرغړونو او د دې په نتیجه کې د بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنری میشل بشلی سره وژغیده. د بیان لمخې میرمن بشلی هم د افغانستان پر روان وضعیت چې بشري ناورین رامنځته کړی اندېښنه وښودله. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې شغلی اتمر او میرمن بشلی په افغانستان کې د جرایمو د مستندولو او همداراز د بې ځایه شویو کډوالو د وضعیت او نورو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. سلوینیا چې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون وویل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د اګست په 14مه په خپل فوق العاده غونډه کې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني سرحدي لارو د زیاتېدو په اړه بحث وکړي. رویټرز خبری آژانس دا هم مکتوبونو په اساس چې د سلوینیا لخوا د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو ته استول شوی وایي په دې ویډیو کانفرنس کې به د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارو او د یوروپول استازي هم ګډون وکړي. د رویټرز راپور لمخې د دې مکتوب په متن کې راغلي چې د لیتوانیا او بیلاروس د سرحد پوښتو کې د روان وضعیت په نتیجه کې اروپایي ټولنه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ ده او له بیلاروس څخه د دې هیواد د حکومت په مرسته د غیر قانوني مهاجرتونو په لاره بدله شوې ده. پولنډ هم د اګست په 15مه پر بیلاروس تور ولګاوه چې د هیواد ته ډېر زیات کډوال اړولی دي. پولند وایي بلاروس دا اقدام د وارسا د هغې پریکړې په غبرګون کې کړی دی چې بلاروسي لوبغاړي کریسچینا چیمنوسکایا ته یې سیاسي پناه ورکړه. چیمنوسکایا د توکیو د اولمپیک له لوبو څخه د راستنېدو پر مهال بلاروس ته له تلو ډډه وکړه. د روسیې ګازپروم دولتي شرکت پرون د اګست په شپږمه اعلان وکړ چې د سایبریا په لویدیځ کې د ګاز د پروسس په تاسیساتو کې له اورپیشې وروسته بهر ته د ګاز د صادرولو بهیر پس شوی دی. د راپورونو له مخې نووي اورینګوی سیمې ته نږدې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو روسي رسنیو اعلان کړی چې د بلاروس او پولنډ له لارو بهر ته د روسیې د ګاز په صادراتو کې د ورځې 1 میلیون مکعب متر کموالی راغلی. ګازپروم شرکت له دې مخکې د یامال اروپا د ګاز د پایپ لاین په وسیله له یامال ټاپو وسمې څخه د بلاروس له لارې جرمني ته د روان 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په لږه کچه د ګاز صادرات پلان کړي وو. د ګازپروم چارواکو د دې اور لګېدنې د علت د معلومولو په هدف تحقیقات پیل کړي دي. د روسیې وی محکمې پرون امریکایي پانګوال مایکل کالوی د اختلاس په تور په 5.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د دې حکم له صادرېدو یوه ورځ مخکې کالوی په هغه دوسیه کې چې نړیوالې تجارتي ټولنې له نږدې څارله مجرم وپېژندل شو. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د بارنګ واسټوک په نوم د پانګونو د خصوصي شرکت بنسټ ایښودونکی مایکل کالوی د 2019 کال په لومړیو کې د دې ډلې له نورو مدیرانو سره یو ځای نیول شوی و. کالوی او د دې شرکت نورو مشرانو پر دوی لګېدلې تورونه رد کړي دي. د کالوی قضیې د روسیا او نړۍ د پانګونو د شرکتونو ټولنو ته سخت ټکان ورکړ او یو شمېر چارواکو او مخکښو تاجرانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا خبرونه اسدی رډو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې څرګنده کړه د طالبانو له لوري د تیرې یوې میاشتې په جګړو کې تر زرو ډېر ملکي افغانان وژل شوي دي. ډیبورا لاینز دا هم وویل که د افغانستان د دې روان ناورین مخه ژر تر ژره ونیول شي د دغه هیواد له سرحدونو به واوړي. د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته چې د افغانستان په غوښتنه جوړه شوې وه د بریتانیا استازی طالبانو ته خبرداری ورکړ که خپلو بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه پایلو سر به مخامخ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله پرونۍ بیړنۍ غونډه کې وویل د افغانستان جګړه یو خونړي او ویجاړونکي پړاو ته رسېدلې ده. په دې غونډه کې چې په افغانستان کې د ناکراریو له پراخېدو وروسته د افغان حکومت د غوښتنې په اساس جوړه شوې وه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې د برالاینز، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې شهرزاد اکبر او د افغان دولت او نورو هیوادونو استازو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د یوناما مشرې تر ډیره طالبان د وضعیت په خرابېدو ګرامو بلل او ویل هغې ډلې چې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې د حل ژمنه کړې ده باید د ملکي وګړو ژوند په خطر کې نه وای اچولی. میرمن لاینز وویل یوازې په تیره یوه میاشت کې چې د طالبانو حملې سختې شوي زر تنه ملکي افغانان وژل شوي دي. میرمن لاینز وویل که د افغانستان د روان ناورین مخه همدا اوس ونیول شي نو ناوړه عواقب به یې له سرحدونو وړاندې ولاړ شي.
نن دا فرصت لرو چې د ناورین یو حالت ته د افغانستان د کېوتو مخه ونیسو. په ډاډ سره ویلای سم چې داسې یو ناورین به د افغانستان له سرحدونو وړاندې هم ناوړه عواقب ولري. زه باور لرم چې امنیت شورا او په ټوله کې نړیواله ټولنه کولای سي د ډیرو ناوړو احتمالاتو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر طالبان تورن کړل چې په کابل او ولایتونو کې ملکی او پوځي اهداف یو شان په نخښه کوي. شهرزاد اکبر د ارک د رسنیو د مرکز پر رئیس دواخان میناپال و جون کې حمله ته د اشاره په ترڅ کې وویل
دا د طالبانو ظالمانه انکار ښیي چې نه غواړي دولتي مامورین د ملکیانو په توګه ومني او په کابل، کندهار، غزنی او نورو برخو کې د هغو وژلو ته دوام ورکوي. په ورځني ډول د جګړې له قوانینو پر سرغړونو سربیره په افغانستان کې د بشري حقونو له سر وړنې تر برید لاندې دي او د جګړې له پراخېدو سره د محدودېدو په حال کې دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د امنیت شورا د بحثونو هرکلی وکړ.
موږ په یو خوله د امنیت شورا د دې او پخوانیو بیانونو هرکلی کوو چې وایي په افغانستان کې به داسې یو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته ورسیږي، او هیڅ هیواد به داسې حکومت ته مشروعیت ورنه کړي مګر دا چې په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی وي.
د امریکا استازي غونډې ته وویل طالبان باید له نړیوالې ټولنې دا واوري چې له پوځي لارې د دوی حاکمیت او د طالبانو د اسلامي امارت راتګ د منلو وړ نه دی، او د برتانیا استازي وویل طالبان باید په دې پوه شي چې که خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي نو ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي، او زیاته کړه چې برتانیا به په افغانستان کې هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته رسیږي. د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره پرونی بیړنۍ غونډه د افغانستان په غوښتنه او د هند په نوښت چې د امنیت شورا دورهیي مشري کوي جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د امنیت شورا د 5 دایمي غړو او نورو هیوادونو استازو په روانو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي طالبانو په هرات کې د سلما بند او په کابل کې شاروس بند په امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د دغې ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د شاروس بند بدنې پر دیوال مرمۍ لګېدلې او زیان ورته اوښتی. طالبانو بیا پر بندونو هر ډول بریدونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی دا کار نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره طالبانو درې مهم پلچکونه په بمونو الوزولي وو. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره هم مهال په عامه تاسیساتو د اوبو او برېښنا په بندونو او سترو ملي پروژو هم حملې سوي چې مالي زیانونه هم له ځان سره لري. تازه د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې طالبانو د سلما او شعاروس د اوبو بندونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شعاروس بند په دیوال مرمۍ لګېدلې چې د بند دیوال ته زیان اوښتی.
وسلوالو طالبانو په سلما او شاواروس بند باندې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د شاواروس بند دیوال ته زیان رسیدلی دی. طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې په لوی بندونو او نورو لوی پروژو باندې بریدونه ترسره کړي دي. د همدې جګړو له امله او د طالبانو د بریدونو له امله په ډېرو سیمو کې زموږ د لوی پروژو چارې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې په جګړه کې باید ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان ونه اړوي. لوی بندونه د ولس ګډ مال دی، نو باید ولس په ګډه د دغو لویو پروژو ساتنه وکړي او امنیت کې برخه واخلي. شاروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پروت دی چې تازه یې د رغونې چارې بشپړې سوي او دمګړۍ پکې اوبو ذخیره کیږي. سلما په هرات کې پروت د اوبو او برېښنا ستر بند دی چې د هند په مرسته یې څو کاله وړاندې چارې بشپړې سوي، خو کله ناکله د وسلوالو له لوري پرې بریدونه کیږي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې درې مهم پلچکونه چې درې ولسوالۍ له مرکز جلال آباد ښار سره نښلوي د سیمه ییزو چارواکو په وینا د طالبانو له لوري په بمونو الوزول سوي دي. د ننګرهار دوه تنه اوسېدونکي سمسور او جناغا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې طالبانو پلونه والوزول چې په دې سره خلکو ته ډېر زیات تکلیف واړو. په ساتونو ساتونو لاره بنده وه، هیڅ خلکو نشو کولی چې په هغې کې مریضان هم مړیم ورپکې و، داسې جسدونه هم وو چې په دغه لاره باندې انتقالیږي.
زموږ له وسلوالو طالبانو غوښتنه دغه ده چې دوی دې د جګړو پر مهال ملي شتمنیو ته ډېر پام وکړي، عامه تاسیساتو ته پام وکړي. دا د نوې جاړې دا د ولس غوښتنه ده او هیله ده چې دوی د جګړې پر مهال هم د خلکو خوندیتوب او هم د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بندونو په ځانګړې توګه په شعاروس بند هر ډول حمله ردوي او وایي چې دا کار د افغان دولت دی. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې ممکن په جګړه کې ځینو پلچکونو ته هغه هم داسې مهال چې ورنه ټانک تیریږي زیان اوښتی وي، خو وایي چې طالبان دا کار په قصدي توګه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو چې د طالبانو په بریدونو کې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی.
د جګړو یو بل اغېز په روزګان کې په وروستیو کلونو کې د غوایانو د فارمونو جوړول زیات شوي دي، خو جګړو پر دغو فارمونو هم اغیز کړی دی او د خلکو اقتصادي ټکنی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دغه فارمونه په اروزګان ولایت کې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی چې تر ښه ساتنې وروسته یې بیا نورو ولایتونو ته انتقالوي. په دودیزه ډول څاروي په دې ولایت کې له پخوا خلکو په کورونو کې ساتلې، خو په معاصره توګه د غویانو د فارمونو رامنځته کیدل په اروزګان ولایت کې نوي دي. جمعه خان د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرچېخلو په سیمه کې په نوې بڼه د غویانو فارم جوړ کړی دی چې اوس مهال یې په پالنه بوخت دی. دا فارم که څه هم د کلیوالو خلکو د غویانو د غوجلې په څیر دی، خو توپیر یې دا دی چې دا غوجله غټه ده، ځکه تر 200 پورې غویان پکښې کې ساتل کیږي. او بل توپیر یې دا دی چې دلته په دې فارم کې غویانو ته بل ډول حیواني خوراک ورکول کیږي، نه هغه ډول لکه څنګه چې کلیوال ورکوي.
شل ورځې یا 25 ورځې موږ ډېر کم خواړه ورکوو، هغه ډوډۍ یا کنجوره، جوارین وړه، وربشي، بنګې، دا موږ ورته دغه کوو، لږ کم کم ورکوو چې دی ورسره مختص شي. بیا چې شیر ورسره مختص شي، بیا یعنې په لس فیصده کې یو فیصد یې فروړې، نور ګرده جواري، جوارین وړې، بنګې یې په ژمي کې، او کنجوره یې دا د موسې کنجوره یې، او ډوډۍ یې دا موږ د ده در بسه پرې ورشو. شر څونه دی خوړای چې موږ هغو نه ورشو.
جمعه خان وایي په یاد فارم کې دوی کوم ځانګړي نسل غویان نه ساتي، بلکې د کلیوالو او کوچانو څخه یې پیری، او یوازې د کلیوالو او کوچانو سره یې توپیر د څاروي په ساتنه او یا هم خوراکه کې دی. نوموړي وایي دوی په هره میاشت کې له 500 څخه نیولې تر سلو پورې غویان پلازمینې کابل، غزني او نورو ولایتونو ته انتقالوي، خو وایي اوس یې رواني جګړې کاروبار ټکنۍ کړی دی.
جنګونو دونه تاوان راته کړی دی، یعنې پخوا به هم په میاشت کې دوه درې پیرې د جزګه سمال باروي، اوس پکې وس کندهار ته یو سړی نه بیایي، یعنې دلته پر مالو دونه تاثیر کړی دی. پخوا به سوداګر راتله، یو مسکین به دانه کلګۍ ساتلی و، هغه بیا راوستې ولځای لس شل به راوګټي، هغه دا چې د جنګو د لاسه یې نه څوک رانیوای شي، نه سوداګر راځي چې رانیسي، خلک به ځان سیاریان چې د سهار او د ماښام ته نه لري.
د جمعه خان سره په دې فارم کې درې نور کسان هم په کار بوخت دي، او هغوی ته میاشتنۍ تنخوا ورکوي. جان اغه خوشحال بیا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د غویانو پاره مې جوړ کړی دی، او اوس د خپلو څلورو نورو ورونو سره یو ځای په پالنه بوخت دی. نوموړي وایي په فارم کې اوس تر اتیاو پورې غویان لري، او د فارم جوړولو پیل یې لومړی له یوه غوایي څخه کړی دی.
مخکې مې د مځکو کار کوی، مځکو کارونه خو موږ داسې سول چې چندانې فایده نشته پکښې کې. کرا کرا د مځکو د کارو سره دا یو غوی رانیوي رانیوي، اخر مو دا فارم چې راوایستې دا فارم نو ښه دی، سړی پختای بامې په بلې او ګټم بیا کې یو ډنګر رانج چاغې کو، بیا بوځې بل ولایت کې خرڅ کړي، عدالت خرڅ کړه، داسې ګټه پراله لته خرڅ کړو.
خوشحال وایي د خپل کاروبار څخه زیات خوشاله دی، او له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې یو کاروبار ته مخه کړي. د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر شلو پورې د غویانو فارمونه په نوي بڼه جوړ سوي دي، چې تر څنګ یې لسګونه کسانو ته هم د کار زمینه پکښې کې برابره سوې ده. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي دا ښه اقدام بولي، او وایي چې په دې سره به د غوایي د غوښې کیفیت ښه او قیمت به یې ټیټ سي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د یاد فارم لرونکو سره د فارمونو د لاودې په موخه که دوی هر ډول اړتیا ولري دوی به ورسره مرسته وکړي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې سږ کال 50% مالداري او زراعت وچکالۍ ځپلی دي. اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 80% خلکو یې صادق پر کرنه او مالداری ولاړ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال پرون په کابل کې د یو تروریستي برید پر مهال ووژل شو. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پرون د غونډې پر مهال دا پیښه په کلکو ټکو وغندل شوه. نړیوالو چاپي خپرونو هم د دې قضیې په ارتباط مطالب خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
د نړۍ ګڼ شمېر چاپي او الکترونیکي رسنیو د افغانستان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د رئیس د واخان مینپال پر وشل کېدو راپورونه خپره کړي دي. مینپال چې له 2006 څخه تر 2010 پورې د ازادي راډیو خبریالو پرون په کابل کې ووژل شو او مسؤلیت یې طالبانو په غاړه واخیست. انډیپندنت ورځپاڼه او د ازادو مطبوعاتو ژورنال د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونې راخیستې چې د مینپال په وژلو کې د خپلې ډلې لاس لرل تایید کړی دي. فری پرس ژورنال یا د ازادو مطبوعاتو ژورنال د مینپال تیرور ته په اشاره لیکلي، افغانستان د ژورنالستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی. په وروستیو کې د طالبانو او داعش له لورې په دغه هیواد کې پر ګڼ شمېر خبریالانو او نورو ملکیانو بریدونه شوي دي. آیرش ټایمز ورځپاڼې هم په دې موضوع لیکنه خپره کړې. دې ورځپاڼې لیکلي، په وروستیو کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبان په غاړه نه اخلي، خو حکومت دا ډله په دا ډول بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا ورځپاڼه د مینپال تیرور په وروستیو میاشتو کې پر ژورنالیستانو او د بشري حقونو پر فعالانو د حملو دوام بولي. وروسته له دې چې د پاکستان صدراعظم عمران خان وویل چې د طالبانو ویندوی نه دی، قریشی وویل چې طالبان په افغانستان کې داعش ډلې ته اجازه نه ورکوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو، د قریشی دا خبره په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خلکو له انتقادونو او ملنډو سره مخامخ شوه. ځینو پوښتنه کړې چې قریشی په دې څنګه پوهیشي او ولې پر طالبانو دومره ډاډه دی. ځینو نورو بیا لیکلي چې قریشی د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي، خو د پاکستان حکومت ژر په دې موضوع عکس العمل وښود او ویل چې د قریشی خبرې پاکستانی او افغان رسنیو تحریف کړی دي. د پاکستان حکومت وضاحت ورکړ چې قریشی په اصل کې ویلي و چې هیڅوک نه غواړي چې داعش ډله وده وکړي. د افغانستان حکومت نه غواړي، طالبان نه غواړي او ایران هم نه غواړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خپل دی پانه کې لیکلي چې دوی د افغانستان حکومت ته د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د فوري اقدام وړاندیز کړی دی. د دې ټولنې په وینا، په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې تر 50 د زیاتو رادیوګانو او تلویزیونونو فعالیت درول شوی او یوه نیمه رسنۍ چې د دغو 50 رسنیو په منځ کې خبرونې کوي، هغه هم یوازې د طالبانو تبلیغات خبروي.
وړاندې به واورئ چې په خوست کې تر سلو ډېر ډاکټران او ډاکټرانې فارغ شوي دي. خو مخکې تر دې چې د مطلب ته مخه کړو، ایران ته به ورشو. د ایران نوي ولسمشر په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د هند د ونډې د ملاتړ ترڅنګ د یوې ګډې طرحې پر عملي کېدو ټینګار کړی. ابراهیم رئیسی پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره له کتنې وروسته وویل چې تهران او نوی ډیلی د سیمه ییزو ګټو په برخه کې د نظر یووالی لري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د هند د ونډې ملاتړ وکړ او په عین حال کې د نوی دلی او تهران د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د یوې ګډې طرحې پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی رئیسی چې د پنجشنبه په ورځ لوړه وکړه، پرون د زمری په 14مه د هند د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره چې د لوړې په مراسمو کې د نوې ډلې په استازیتوب ګډون کړی و، تر کتنې وروسته پر ټویټر ولیکل چې د ایران او هند ترمنځ د سیمه ییزو ګټو په مسله کې د نظر یووالی شته. جی شنکر په داسې حال کې تهران ته په 2 ورځني سفر ولاړ چې هند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشر په توګه په یو حساس ډیپلوماتیک موقف کې دی او برتانیا او متحدو ایالاتونو د عمان په سواحلو کې پر یو ټانکر بیړۍ د برید په اړه چې تهران پرې تورن دی د امنیت شورا د بحث غوښتنه کړې. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د ایران د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي چې ابراهیم رئیسی له ښاغلي شنکر سره په کتنه کې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د هند او ایران ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اهمیت ټینګار کړی. بیان د ښاغلي رئیسی له قوله زیاتوي چې ایران او هند کولای شي په ټوله سیمه او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې مهم رول ولري. د ایران د ولسمشر له قوله همداراز ویل شوی دی چې تهران په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې د نوي ډیل د ونډې هرکلی کوي. رئیسی همداراز ویلي چې د افغانستان خلک باید خپل برخلیک په خپله وټاکي او ادعا یې کړې چې که امریکایان شرایط خراب نه کړي، دا کړکیچ په اسانه حل کېدای شي. د هندستان ټایمز د راپور لمخه په 2019 کال کې ورسته لدی چې د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې هند له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړل، د دواړو هیوادونو اړیکې سخت زیانمن شول. ایران د دې بندیزونو تر وخته د هند د اړتیا وړ انرژۍ له دریو لویو چمتو کوونکو هیوادونو څخه و. د ایران رژیم همداراز د هند له لوري د چابهار بندر د رغونې د سوکه بهیر له کبله خوښ نه دی، خو د ایران نوي ولسمشر ویلي چې له هند سره پراخو اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي، خو رئیسی زیاتوي چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د ګډو همکاریو یو پلان ته اړتیا لیدل کیږي. اس جی شنکر له ولسمشر رئیسی سره تر کتنې وروسته په ټویټر ولیکل چې هند له ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې د نوي ولسمشر له ټیم سره د ګډ کار په تمه دی. د ایران د جمهوري ریاست دفتر د ښاغلي شنکر له قوله ویلي دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ اوسنۍ کچه مطلوبه نه ده، او زیاتوي چې د ایران جدي ارادې او د دواړو هیوادونو د ولسونو ګټو ته په پام سره هند غواړي د نوي ډیلي او تهران ترمنځ اوږدمهاله همکاري پراخه شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
خوست ورسو هغه بلاته چې لورسوی جګړو تر ډیره په امان دی. په خوست کې د طبي زده کړو له یو خصوصي مؤسسې څخه د څلور دېرش مېرمنو په ګډون 103 تنه ډاکټران فارغ شول. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست د طبي زده کړو له یوې خصوصي مؤسسې څخه لسګونه ښځې او ځوانان د ډاکټرانو په توګه فارغ شول. د خوست ډاکټرانو او روغتیایي مسؤلینو په وینا په دې سره به نه یوازې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ډاکټرانو د کمښت ستونزه هواره شي، بلکې له دې لارې به خلک له معیاري او اساسي روغتیایي خدمتونو برخمن شي. په خوست کې د احمدشاه عبدالي د طبي زده کړو مؤسس پوهان بادشاهزار عبدالي آزادۍ راډیو ته وویل
د موږ لارې پرتې سیمې که د خوست دي او که د ټول افغانستان د نورو ولایتو دي، خزینه دفتر ته په کمه اندازه لاسرسی لري، ځکه خو موږ هڅه کوو چې هر کال 100 نفر نه 500 نفر موږ خیام د کانکور له لارې ونیسو، کامیابی کو ترسو د مور او ماشوم مړینه راکچه شي، ترسو په لرې پرتو سیمو کو خیاندو ته خصوصاً اوناسو طبقې ته هغه ښه خدمات عرضه کولی شي.
د طب له رشته څخه فارغ انجونې او ځوانان هم دې ته خوشحاله دي چې دوی ته په خصوصي سکتور کې د طب د زده کړو زمینه برابره شوه. یوه طرف فارغ زینب غوښتنه کوي چې حکومت د دوی لپاره د خوست په ولایتي تخصصي روغتون کې د ستاژ او نورو زده کړو د دوام زمینه برابره کړي.
حکومت نه موږ دا غوښتنه کوي چې موږ ته په ملکي شفاخانه کې تخصص زمینه مساعد کړي، ترڅو موږ په خپل ولایت کې په آرام سره تخصص وکړو. موږ خپل وطن خدمت په خاطر طب ویلې دي، موږ په هر سهار کې موږ غوړو چې خپل هیوادوالو د پوره مرستو کې کومک وکړو، موږ دې پر آماده یو چې موږ ته زمینه مساعد شي.
یوه بله فارغ شریف هم خوشحاله ده چې په خپل ولایت کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر دي خوښۍ ځای دی، ډېرې خوښي یو. د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته تخصص په پروګرام کې هلې ځلې وکړي، موږ سره کومک وکړي د راتلونکي تخصص لپاره. بیا هم ټول خوش ته دي مبارک وي، ټولو خویندو ته دي مبارک وي.
نصیر الله مندوزی چې د احمدشاه عبدالي د لوړو زده کړو د مؤسسې د څلورمې دورې عمومي اول نمره فارغ شوی وایي
علم دا د مسؤول چارواکو د مؤسسې د محترم رئیس صاحب او د نورو چارواکو څخه تر څو موږ سره په دې هغه کې نور هم همکاري وکړي، خصوصا په دې اوس وخت کې چې موږ ستاج په مخ کې لرو او په راتلونکي کې وکولای شو چې د دې ملت لپاره یو ډېر څه لاسته راوړن راوړو، او هغه مشکل چې د طبابت په برخه کې په خوست او په ټوله کې په افغانستان کې موجود دي د هغې لپاره حل لاره پیدا شي.
په خوست کې د پاملرنې مؤسسې مشره رشیده ثاقب وایي کچېرې د روغتیا په ډګر کې اوس وخت له 10 کاله مخکې سره پرتله شي، نو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي.
یو لسیزه مخته هغه پرمختګونه چې نه وو ولې فوس لیدل کېږي چې ساری نه لري. موږ په طبابت بخش کې خصوصا په نسایي ولادي بخش کې چې ډاکټر خیاندې ضرورت واشه دی، پاکستان ولا ما هند ته دی وړل کېدلی او طبابت خطر موږ فعلا د پوره یعنی هېڅ داسې وطن او چې نور ولایت نه مونږ ډاکټر صاحبونه خوست پر غوړو د حق کډرونه مونږ ته پرم بستی او مونږ هم نور ولایت ته ورکولای شي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو هم ټولنې ته د لوړ زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو ډاکټرانو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډیره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکټران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالب وسلوال له درنو تلفاتو وروسته د جوجان نه مرکز شبرغان ښار څخه په شا تمبول شوي دي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د رئیس چرور د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په کلکو ټکو وخندل شو. د واخان مینهپال پرون په کابل کې په یوه ترسي برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو ومانه ووشل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو وروستي بریدونه له نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه او یو بشري ناورین بللی دی. سلوینیا چې د اروپایي ټولنې دورې مشي کوي پرون وویل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د اګست په 13مه په خپله فوقالعاده غونډه کې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني سرحدي لارو د زیاتېدو په اړه بحث وکړي. د روسیې ګاسپروم دولتي شرکت پرون د اګست په 16مه اعلان وکړ چې د سایبیریا په لویدیځ کې د ګاز د پروسس په تاسیساتو کې له اروپي شو وروسته بهر ته د ګاز د صادرولو بهیر پست شوی دی. او د روسیې وی محکمې پرون امریکایي پانګوال مایکل کالوی د اختلاس په تور په 5.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. دا سجره د پروانه خبرونه کې وړاندې نور بست خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د جګړو له امله روغتیایي تاسیساتو ته څومره زیان رسیدلی موضوع چیرو، خصوصا د میرمنو لپاره چې کوم روغتیایي خدمات دي هغوی ته څومره زیان اوښتی دی. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو یوه اقتصادي موضوع راخلو. په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. له دې سره په بازارونو کې هګۍ ډېرې شوي دي خو لا هم بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د چرګو هګۍ هغه ډېر استفاده کوونکي خواړه چې په ځانته ډول د خوراک لپاره هم په اوبو کې شول کېږي او هم په غوړیو کې پخیږي. خو پوښتنه دا ده چې د چرګو هګۍ د ګټو له امله ډېرې خوړل کېږي که په اسانه ډول د پخولو له امله. د کابل ښار اوسیدونکي مزمل او نوید
پختیا یې هم اسانه د جنجال نه لري په دې خاطر باندې چې وخت زیات نه نیسي نو پخلیو کې له همدې نه زیاته استفاده کوي.
یو خو زر پخیږي وخت لن نیسي او دویم دا چې قیمتونه مناسب دي.
د افغانستان د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت وایي په دغه هیواد کې په کلنی ډول د چرګو 1.2 میلیارد دانو هګیو ته اړتیا ده. د دغه وزارت ویام اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در مجموع ظرفیت
په ټوله کې په افغانستان کې د چرګو د هګیو د تولید ظرفیت په کلنی ډول 6 میلیونه او 90 زره دانو ډیر دی خو زموږ کلنی اړتیا 1.2 میلیارد دانو ته ده. په دې برخه کې 50 سلنه اړتیاوی په کور دننه له تولیداتو څخه پوره کیږي.
ډاکټر اروی د چرګو هګۍ په فوق العاده خوراکونو کې راځي خو هغو کسانو لپاره چې بدن یې ډیر کلسترول یا غوړ تولیدوي د هګیو د ډیر خوراک سپارښتنه نه کوي. په افغانستان کې خلک د چرګو د فارمي هګیو په پرتله کورنۍ هغه ډیرې خوښوي. ډاکټران هم وایي چې د چرګو د تغذیې له نظره د کورنیو چرګو هګۍ تر فارمی هغو ډیر مغذي مواد لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علی کریمی
ځون مرغۍ خانګي معمولا د بیرون می وشان
دا چې کورنۍ چرګې معمولا بهر وي په المر کې وي له حشراتو چنجیو غالو او بلابلو سبزیو استفاده کوي نو ځکه د مغذي موادو له نظر هګۍ له خوراکي موادو له اړخه غنی دي.
غنی تر از مواد غذایی هستن.
همدا لامل دی چې په بازارونو کې هټیوال یا ګرځنده پلورونکي ډیر ځله فارمی هګۍ د کورنۍ په نوم په خلکو په لوړ قیمت پلوري. د کونړ ولایت اوسیدونکی رحمت الله په دې اړه خپله کیسه کوي.
دلته کې د سی اگے خرچي چې رنگ یې زیړې د قران او اگو په شان خو چې پلس روپے خرچ او چورته مې وړا چې هم کته پارمې و د قران او اگو په ځای باندې خلک پارمې اگے خرڅي او په ګرانه بیا باندې
پورسي څوکلون کې د افغانستان په بازارونو کې د قران او چرګو هګي کمی پیدا کی دا محل په کابل کې د چرګانو فارمیا کې دا نه پاته فلی او کورنیغه لس تر پنځلس افغانیو پورې پلورل کیږي که څه هم د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته په کلني ډول په دغه هیواد کې د کورنیو چرګو د هګیو د تولید کره شمیر نه دی معلوم خو د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې په دې برخه کې بېوزلو میرمنو ته واړه کورني فارمونه جوړ شوي دي نوموړی وایي هر کال په زرګونه دا شا فارمونه جوړیږي چې سږ کال هم تر اوسه شپږ زره فارمونه جوړ شوي دي
نور بس دی شکسته سکوت
نور بس دی اونیز پروگرام پیل سو چې نږدې نیم ساعت دوام کوي په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی چې ورسره د خلکو ژوند هم اغیزمن کړی دی په ځانګړي ډول د ښځو ژوند د جګړو له کبله لارې تړل سوي روغتیایي خدمات محدود سوي او د مسالې خلک خورا اندېښمن کړي دي په ګڼو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه تړل سوي د روغتونونو خدمات محدود سوي او صحي کارکوونکي نور سیمو ته په کډه کولو مجبور سوي دي په دې پروګرام کې دا مسأله څېړو چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو مسأله څومره اغیزمنه کړې ده د پروګرام میلمنی دي په ورزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر دویمه میلمنه مو ده د نسایي ولادي متخصصه ډاکټر نفیسه دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم ډاکټر نفیسه په فایل کې تاسو تروزو څه فکر کوي چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو درسولو موضوع څومره اغیزمنه کړې ده
د دې چې څنګه لومړی تر هرڅه مخکې سلامونه علي کېږي تاسو تاسو خزو صحی وضعیت په غزنی کې اوسنۍ کې ډېر د اندېښنې وړ ده ځکه چې په دې وروستیو کې د جنګ لمنه پراخه شوې ده او خلک نشي کولای بالخصوص ښځې چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي په دې خاطر ځکه چې د ښځو وضعیت مخکې هم په غزنی کې خورا اندېښمن و او اوس چې جنګونه شوي نو ښځې د خلک د جنګ له دوارو لورو څخه تهدید کیږي چې دوی نه باید د شپې له کورنه راوځي او که له کورنه راووتو نو مسؤلیت یې خپل ده دې خاطر نو ښځې حتی نشي کولی چې هغه د مرکز په لیدو چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي
بل یو له مسایلو چې وروستیو جګړو اغیزمنه کړې ده هغه ټلیفوني خدمات دي چې په زیات ولایتونو کې ټلیفونونه سم کار نه کوي ستاسو آواز هم ډېر صفه مشتنه راځي کې او څه تاسو ځای ته تغییر ورکړي ممکن دا مسله یو څه حل سي مننه ستاسو څخه ناوریدونکو هم کولای شي چې پروګرام ته زنګ راوهي په افغانستان کې زموږ دوه شمیرې فعال دي یو شمیره مو ده 0922 وساو سمسو بل شمیره مو د 0993235040 ته ډاکټر نفیسه تاسو د روغتیایي خدمات یادونه وکړه د غزنی په کوم ولسوالۍ کې د غستونزي نوري هم جديدي
زه به تاسو ته دا وایم چې د غزنی ولسوالۍ حتی د مرکز کې د صحي خدمات مخ په خرابېدو دي ځکه چې په ولسوالۍ کې اوس اصلا ښځینه ډاکټرانې نشي کولای چې هلته فعالیت وکړي ځکه زموږ خلک دا بودونه دي انانات بودونه چې ښځه نشي کولای له کورنه راوځي او که له کورنه راوځي هم نو باید دوی ښځینه ډاکټرو ته لاړ شي اوس دا چې ښځینه ډاکټرې نشي کولای په ولسوالۍ کې فعالیت وکړي ځکه د جنګ لمن حتی ښار ته رسېدلې نو د ښار مرکز ته خلک نشي کولای چې په هغه راحتي بڼه باندې دی راورسیږي ولسوالۍ ته خو هیڅ نشي کولای چې دوی هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي ځکه چې په ولسوالۍ کې اصلا اوس د طالبانو ته تصرف لاندې دي ډېری ولسوالۍ زموږ او زموږ خلک نشي کولای چې ولسوالۍ ته لاړ شي او یا حتی ښځینه ډاکټران خپل فعالیت وکړي
په ورزګان کې د ښځو د همغږي دفتر له غړي نازو سنگر سره د تماس هڅه کوي خو ټلیفون نورخ کیږي ډاکټر نفیسی د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د دې ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوي چې څه باید وسی چې دوی د روغتیایي کارکونکو امن د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي یا هغه ژمنې چې دوی تر دې مخکې کړې دي چې هغه عملي کړي چې ښځینه ډاکټرانې یا روغتیایي کارکونکي وکولای شي په خلاص مټ په مرکز ولسوالیو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي
نه څنګه دا چې زموږ په وطن کې یا زموږ په بل خصوص زموږ په ښار غزنی کې طالبان دي بلکې زموږ دغه خپل یو بود چې دوه بود لري. لمړی دا چې انوي بود زموږ انانه د دې سبب کیږي چې زموږ خزې له کور نه راوونه وزي او یا په کور کې حتی که دوی ناروغي هم شي دوی باید په کور کې وسی. کله کور نه بهر کې باید خزینه ډاکټر ته لاړ شي. دوهم دا چې اجتماعي بود کله چې زموږ یو ټولنه کې داسې خلک وي چې کله یو خزینه له کور نه را بهر کېږي نو دوی دا فکر کوي چې یو عیب ګڼي چې ولې ښځه بهر کېږي، بالخصوص زموږ په ولسوالۍ یو کلو کې. او دا چې باید موږ دا طالب دي او هغه خلک دي چې تر اوسه په دې نه پوهېږي باید موږ په کلي بڼه دوی ته عام پوهاوی ورکړو. دا چې د سیمینارونو په بڼه کېږي که د علماو یا هم رسنیو په بڼه، خو زما غوښتنه له زموږ له وسلوالو بالخصوص طالبانو نه دا ده چې دواړو لورو نه چې باید دې کې کوښښ وکړي چې زموږ خلک وکولای شي تر څو هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې اوس جنګ شدید شوی. حتی په مرکز کې کله دا نږدې څنګونو کې چې زموږ خلک دي له شپې له لورې دوی نشي کولای چې راشي، او دا د دې سبب کېږي چې زموږ د ښځو مرګومي له حده ډېر شي او دوی که د شپې له خوا نه ناروغ شي نشي کولای چې مرکزونو ته راشي.
بله، تاسو د کلتوري محدودیتونو یادونه وکړه. په دې وروستیو کې ګڼو ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې په دې برخه کې ځینې کمپاینونه وکړل د خلکو د ذهنیت د بدلولو لپاره. هغو کمپاینونو فکر کوي چې نتیجه ورکړې ده؟
زما پانسل پسل کدا کمپاینونه او دا په اجتماعي رسنیو کې دا مخ پرانیدو ډیر شي، نو په دې کېږي چې خلک سل پسل هغو کې تاثیر کوي. اول دا چې زموږ خلک چې په کلو کې دي او یا د اجتماعي رسنیو ته لاسرسی نه مومي باید هغه د جومات ملا امام په توګه او یا هم د علماو یا د کومو چې باید امنیت ښه وي یا هم دغه سیمینارونه موږ ورکړو تر څو خلک وکولای شي عام پوهاوی باندې پوه شي. نو دا اغیز خو اوس مثال نه شو ویلای شي دا په کلي بڼه اغیزه کړي، خو بیا اغیز یې هیڅکله نه شي کېدای. سل پسل یعنی تاثیر کولای شي که موږ وغواړو ټول
کوښښ وکړو
نو دا محدودیتونه دا انات
له منځه وړای شو. بله، تاسو د نسایي ولادي د چارو متخصصه یاست. په کلیوالو سیمو کې چې یوه ښځه په اولاد ناروغي لري په څه وضعیت کې تاسو تر وړي کله چې حالت بیخي خراب سي راولي که په لومړنیو شیبو کې هم ځینې کورنۍ تر تاسو رارسوي؟
نه، زموږ کله چې دلته موږ په مرکز کې یو نو اول خو دا د مرکز نږدې خلک ډیری خلک یغه سی په لومړی حالت کې چې ناروغ وضعیت ښه وي راځي، خو د کلو خلکو د ولسوالیو خلکو چې هغه وضعیت یعنی اخیری درجه ته په 90 دقیقې کې دوی موږ ته رارسوي چې وضعیت یې خورا خراب وي او اندېښمن وي او حتی معالجه نه وي شوي یا هم خدمات ناسته نه راوړي، نو دوی بیا وروسته زموږ مرکز ته راوړي. نو دا ده چې باید په لومړی ولسوالیو کې باید صحي مرکزونه فعال شي تر څو هغه اولیه یا ابتدایي کومک ورسره وکړای شي. ډیری زموږ ناروغان چې موږ ته راځي حتی په لارې کې ولادت کړی وي یا هم په موټر کې ولادت کړی وي چې دا خورا غیر صحي ولادتونو سبب کېږي.
کله چې په وروستیو شیبو کې تاسو ته رارسول کیږي چې حالت یې ډېر د اندېښنې وړ وي، په هغه وخت کې تاسو څومره مرسته ورسره کولای سي یا ستاسو مرسته څومره ورسره کومک کوي چې د بقا لپاره؟
زموږ کله چې موږ ته زموږ ناروغان په اخیری د رسول کیږي، اول دا چې باید په لومړی دقیقو کې راشي موږ کولای سو تر څو هغه د ولادت مال پروسه په عمومي بڼه په دوی باندې کار وکړو، خو کله چې دوی په اخرو دقیقو کې راوړل کېږي نو څه ناڅه د غیر مسؤوله ولادت سبب کېږي. خو بیا هم موږ چې څه په توان کې وي څومره چې مو وس رسېږي هغومره کوشش کوو چې د دوی ولادت هغه صحي بڼه باندې مخته بوځو. خو بیا هم ډېری کېږي چې په اخره دقیقو کې راځي یا هغه لمنځه ځي یا هم د مور سره د مرګ سبب کېږي. خو بهتره دا ده چې لومړی تر هر څه مخکې باید امنیتي وضعیت سم شي. کله چې امنیتي وضعیت سم شي نو کولای شي هغه هغوی په ولسوالۍ مرسته وکړي، بیا له ولسوالۍ کې راوړي راتلای شي ښارو ته. نو اوس فعلي جنګ زموږ کار هم سخت کړی او د ښځو کچه هم په لوړېدو ده.
بله، ډېره مننه تاسو د ټلیفون پر کرښه را سره پاتې سئ. ځینې اوریدونکي به واخلو د دوی نظریات به هم واورو. تاسو که ځینې پوښتنې تاسو ته راجې وي تاسو له ځان سره ولیکئ، بیا د وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل ځوابونه ووایست. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز مو ژاورو. په کوم ولایت کې
باندې نو خو نو حکومت دې باندې کې هغه دغه شخصي خلک چې ری مفد سم په تیری زم سره ما باندې سره دا کار نه دی خد مجاز کار نه دی یا پلچک والو زوا یا سړک والو دا خو دې نه جایز کار نه کوي.
په کوم ولایت کې تاسو کوم ځای څخه زنګ وهلی؟
زه له کندهار خبرې کوم وروره.
نو ډېر مننه ستاسو آواز موږ واورید، ستاسو دا شکایت هم اوریدونکو واورید. که د پروګرام د موضوع په اړه اوریدونکي تماس ونیسي چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو چارې څومره اغېزمنې کړي دي، په دې برخه کې خلک څه کولی سي، حکومت څه کولی سي او روغتیا وزارت. بل اوریدونکی هم په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
استاد، زمنګ ځکه نه ده خدمت روانه پوسوي. زمنګ د زړه پروان ولادت شینوار ول سوالین غږیګم. زمنګ ځکه تقریبا یو اته کال کې چې د سیمه د طالبانو په سیمه کې ده، ان مربوط ته طالبانو ده. دلته زمنګ د خدمت روان دي، ان قابلیت راځي، ډاکټران راځي دلته.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته تاسو آواز مجاور. وعلیکم السلام. مهرباني
هغه زکه سلامونه وایم ابر سلامه دا ډاکټر صاحب ویل چې په غزنی کې د بعد حالات د کرزی حکومت نه راځي ته د طالبان په ټول افغانستان کې دي. یو ځای کې ډاکټرانو ته نه دي درېدلي، د خزو د خلکو خدمت او ته ملاوت لري.
بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته.
سلام علیکم. نو صاحب څنګه یې؟ ښه یې؟
مننه، خیر اوسې.
ما دغه ولادین سایی ډاکټر صاحب چې ولمنم د دغه په اړه کې خبره کوله.
نغې نه کوم سوال لري، مهرباني وکړئ هغه ستاسو آواز اوري.
ولم دا چې د غزنی د ملکی شفاخانه کې په خدای باور وکړ ګوره چې راشي بي د مسخري دی ولاده سړي شاندوي په مریضانو.
تاسو غزنی نه زنګ وهلې؟
نه مریض چې ولاده ولاده په یو سات کې ډاکټر پیدا کړي چې راشي وی ګوره. دای هغه خپل واسطه په دوه شانو په فکر دی چې واسطه دې نه ولاکه دې مریض ته بيخي راګوري.
ډېره مننه. بس ډاکټر ستاسو آواز واورید، ستاسو پوښتنه به حتما د ځان سره هغې یادښت کړی وي.
السلام علیکم. سلام صاحب، محترم تاسو او ستاسو مېلمنو درن مېلمنو ته خپل سلامونه نیکی غلو.
وعلیکم السلام.
وړاندې کوم نورستان د نورګرام ولسوالینه.
په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې نورستان خو ډېرې غرنۍ سیمې لري.
نورستان هم په درې ولسوالۍ کې نورګرام او دغه دواب او منډول وسلوالو لخوا خلک چې نه بيهي به برې شوې دي. دغه یو اوریدونکو کې تا دوله پروان نه وای طالبانو په سیمه کې وایخه وای موږ باندې دغه کېږي او صحي دغه راځي ډاکټران دباره د دې خبره زه کله غندمه که کوم ځای کې چې طالبان اوسېږي هغه ځای کې پر شامپول نام خلک محروم پاتې دي. دا دونه دروغ ته تبلیغات ته د دې ضرور نه دی. او نورستان کې خلک د خوړو نه لغمان کې کونړ کې داسې حالات کې طالبانو د لاسه در په در دي. دوی دونه دروغونه استعمالوي چې خلک میډیا کې دروغ وایي.
ډېره مننه، ستاسو نظر هم اوریدل سو. برته ورزو ډاکټرې نفیسې ته چې د نسایي او ولادي د چارو متخصصه ده. ډاکټرې ستاسو نظریات به ورزو ځکه چې ځینې اوریدونکو ځینې پوښتنې درلودلې، ځینې نظریات یې درلودل او ځینې شکایتونه. مهرباني وکړئ تاسو به حتما یادښت کړی وي.
ډېره زیاته مننه. لومړی دا چې دوی ویل چې طالبان مخکې له طالبانو هم د وضعیت په غزنی وایي سم او کوم دي چې طالبان دي دوی هغوی ته اجازه ورکوي. زه به دا درته وایم چې په جنګ کې حلوان نه تقسیمېږي. نو کله چې موږ یو داسې جګړ ته هر چا ته چې ځو هلته جنګ وي، موږ ګورو په لاسو جیو باندې جنګونه وي، ولسوالۍ سقوط شوي، بیا هلته وضعیت امنیتي بېخي صفر صفر ده. نو کله چې هلته یوه ښځه نه شي زړه کولی چې هلته لاړ شي، نو دوی څنګه هلته فعالیت وکړي؟ هغه خدمات چې موږ ته دولت لخوا نه را رسول کېږي هلته دوی